السلام علیکم تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي په دې خبري غړې کې مظفر خنداسه درکلی کوم په د پدی پروګرام کې په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ پر قافلې بریټ په کراچۍ کې د لادرکو بلوچستانو د احتجاج په سمات کې د غدیرې لپاره د ایساویانو د احتجاج سره سره په ځینو نورو مهمو موضوعاتو هم راپورونه درو او دلې مهیروي خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته وړاندې کوونکی احمد شاه اعظمی دی.
لمړی د مهمو خبرونو سرچکی په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو پر دوو مرکزونو برید کې 12 امنیتي سرتیری او 14 وسلوال وژل شوی دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پر قافله برید کې د غورزنګ یو مخکښ ژوبل شوی. او دا خبر به هم واوري چې امریکا د ناتو سازمان د پیاوړتیا لپاره اروپا ته د زرګونو سرتیرو د لیږلو چمتووالی نیسي. اوس د مهمو خبرونو سرچکی تفصیل په ولسان کې د امنیتي ځواکونو پر دوو مرکزونو بریدونه کې 12 امنیتي سرتیری او 14 وسلوال وژل شوی دي. د ولسان د کورنی چارو سلاکار میرزا لنګونن په کوټ کې به خبري غونټول چې د صبح په نوښکې او پنځګور ضلع کې تیر شپه د امنیتي سرتیرو پر مرکزونو په سو بریدونه کې تر اوسه 12 امنیتي سرتیری وژل شوی او 23 نور ټپیان شوی دي. د نوور په خبره په نوښکې کې د امنیتي سرتیرو عملیات پای ته رسیدلی خو په پنځګور کې لا هم روان دي. برخه د پاکستان پوز د اماډیکو دفتر نن په خپل بیان کې ویل چې تر دې دمه 14 وسلوال وژل دي. د دې بریدون مسولیت بلوز بلتون پالی ډلی بلوچ لیبریشن آرمی منلی دي. دغه ډلی په ټولنیز رسنیو په خپل بیان کې دا کړي چې د دوی ځانمرګو بریدګرو په نوښکې او پنځګور کې پر پوځي مرکزونو په داخلي دروازو کې په وسلو بار ګاډو ته چاودنه ورکړه او هلته تر سل زیات سرتیری ووژل. په دا ورسی کې بل څنګه پر امنیتي سرتیرو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي د بلوچستان په ژوب کې پر قافلې په ډزو کې د غورزنګ یو مخکښ غړي نور باچا وژوبل شوی دی. نوموړي پرون پر فیسبوک په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د یو ملګري په کله سیفلا کې د غورزنګ د پخواني مخکښ او د پونزي استاد ارمان لوڼي د دریم تلین تر لمانځغونډي ورسره د خیبر پښتونخوا پر لور روان ول چې له ژوب سره نږدې ډز ور باندې وسوي. که زم د غورزنګ غړي تور پوري کوي چې پر دوی د پاکستان امنیتي ځواکونو ډزې کړي خو د بلوچستان حکومت ویلي چې د دې پیښې پلټنې کوي. تر برید وړاندې منظور پښتین په کله سیفلا کې جلسې ته په وینا کې وویل
ارمان نونی د دېغي وطن د دېغي قوم نه هېرېدونکي تاریخ دی. دا د ځوانانو د پاره دا د دېغي وطن د هر وګړي د پاره د دېغي وطن سره د مینې کولو د دېغي وطن د خدمت کولو یو سبق دی.
ارمان لونی د 2019 کال د فبروري پر 2مه په لورلای کې تری وی مظاهره لړ سات روسته په مبینه ډول د پولیس په تشدد کې وژل شوی او د بلوچستان صوبای حکومت هغه مهال د لونی ترمرین روسته د طبي معایناتو د ریپورت پر اساس ویلول چې نوموړی د زړه د حمله لوجي مړ شوی وو. په کراچی کې د لادرک بلوچستان کورنۍ او مدني فعالانو پر احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت د تری تمسو کسانو د مندلو غوښتنه کړې ده. د احتجاجي مظاهره بلوچ مسنګ پرسنز اتحادیه جوړ کړې وه او دوی د کراچی پریس کلب مخې ته راغونډ شوي ول. مظاهره چانو د عبدالحفیظ بلوچ په ګډون د نورو لادرک بلوچانو د خوشکولو غوښتنه کوله چې دوی په خبره استخباراتي ادارو په جبري توګه لادرک کړي دي خو امنیتي ادارو په وار وار دا تورونه رد کړي دي. مظاهرت په ناکه د لادرک بلوچستان اتحادیه یو غړي عبدالوهاب بلوچ ویل چې د جنوري پر 8مه له متحده عرب امارات څخه عبدالحفیظ بلوچ په جبري توګه لادرک شوی دی خو پاکستان کې د لادرک کسانو د موندلو لپاره جوړ کمیشن او د امارات حکومت د عبدالحفیظ بلوچ د نیولو او یا لادرک کېدو په اړه څه نه دی ویلي. امریکا د ناتو سازمان د پیاوړتیا لپاره اروپا ته د زرګونو سرتیرو د لیږلو چمتووالی نیسي. دا په داسې حال کې ده چې روسیه د اوکران پلو ته نږدې سیمو کې په ډېر لوی شمیر کې ځواکونه ځای پر ځای کړي دي او لویدیځ هیوادونه شک کوي چې دا پر اوکراین د برید پیلامه ده. د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې روان اونۍ به پولینډ، رومانیا او جرمني ته شاوخوا 3000 سرتیري ولیږي. دا هغه پریکړه ده چې امریکایي ولسمشر جو بایډن یې په استقامت سره یادونه کړې او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته هم په اړه ویلي دي. او د پاکستان کرکټ سوپر لیګ دوم پړاو سیالیو کې پرون لاهور قلندرز پېښور زلمی ته په 9 منډو ماتې ورکړه. نن د کوټا ګلیډیټرز او اسلام آباد یونایټډ لوبډلو ترمن سیالي کیږي. دا تر دې مهاله د مشال اړو خبرونه.
خبرونه خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه زمينا اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په فیسبوک پاڼه او د دې سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شي. روان یو سات کې باوري په کراچۍ کې د لادرکه بلوچستانو کورنیو احتجاجي مظاهره کړو. له حکومت ته د ترای تم کول شو کسانو د مندلو غوښتنه کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې د سی ان جی پمپونو مالکانو د فبروري پر شپږمه د ګیس د نشټوالي پر ضد احتجاج اعلان کړی. بلخوا خلک وایي
پدې کې والا رشکم نشو جوړوي ټوله خراب وي. پدې کې اوس رشکی لمن پیسې نه ملاوي پور به کړی پوشي بجلی بیلی ګیس بیلی اوس ته بیا اوس نور سړی خو پټرولو پیسې نشي ورکولی.
په پاکستان کې پدې ورستیو کې ترهګر بدونو کې زیاتوالی راغلی دی چې د زیاتره په خو ځمواري تحریک طالبان پاکستان منل دا. بل خوا سرونکو وای
تو مذاکرات او امر شروع شو دغه وخت کې د افغان کې ټټي پیری دا وی دا ویل چې موږ غوښتل فشار راوړو نو دغه د وجه نه په زمونږ پوزیشن مضبوطی.
او په خوست ولایت کې طالبانو رسنیو ته د موسیقي نخ پرولو ویلي. د شخصي رسنیو کارکونکو په دې اړه سوای
یو خو مارکیټینګ لمانځي یو بل ځینی اکثر رسنیو سره کسان چې کار کوي کوم خبري اعلان وي اندویان چې کار کوي بي پیسو کار کوي کان لري چې دا غم دوی د لاس اور کې
لو مشال سره اوسي. تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم غنو غړو او پلویانو په کلا سیف الله کې د ارمان لوړی د دریم تلین منظور لپاره جلسه کړي. د فبروري پر دویمه جلسه ته په وینا کې د غورزنګ مشر منظور پښتینول لوڼه د پښتنو ځوانانو ته له وطن سره د مینې او د وطن د خدمت درس ورکاوه. پر دغه وخت د دوی په قافله باندې بریتهب شوي وو. د په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبريال سمد شبنم راکوي.
یا د غونډه د صبح د پښتني سیم په شمول کراچي او خیبر پښتونخوا څخه د غورزنګ غړو کټون کړي وو. غونډه ته د وینا پرمال د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور احمد پښتون په خپل وینا کې وویل
ارمان نونی د دېغه وطن د دېغه قوم نه هېرېدونکي تاریخ دی. دا د ځوانانو د پاره دا د دېغه وطن د هر وګړي د پاره د دېغي وطن سره د مينو مينې کولو د دېغي وطن د خدمت کولو یو سبق دی یو تاریخ دی. ارمانونی خپل ژوند
ارمان لوڼی په 2019 میلادي کال کې د فروری پر 2 نیټه د بلوچستان پر لورلای سیمه کې د پښتون ژغورن غورزنګ د یو لاریون محل د پولیسو سره په خوډب کې وژل سوی وو. د غورزنګ غړي تور پوری کوي چې ارمان لوڼی د پولیسو په ولو وژل سوی خو پولیسو هغه وخت دغه تورونه رد کړي او ویلي وو چې نوموړي د زړه د دورې له کبله ساور کړي. غونډې ته د وینا پرمهال وړانګې لوڼی وویل تا د وینا پر مهال ویناوالو د علي وزیر په شمول د غورزنګ د یو شمیر نیوڅو غړو ته خوشکور غوښتنه هم وکړه. د غورزنګ یو مخکښ نور الله ترين وویل
ارمان شهید بل هیڅ ګنا نه وا. ارمان شهید د دې کام د پاره د پښتانه کام د سیالي خبره کوله. ریاست مړو تیتا دا را شوولې دي چې دا غان جام به بیا ارمان شهید غوندې ځوان شهید اول نه بیا به عارف دالی وزیر غنځوان اني پښتون وای سبدال نور ملګری بیا به په جیلو کې درڅ چنهي.
د غونډې وروسته د منظور احمد پښتون پر کاپیلا باندې د جوب سره نږدې بادنزی سوړ سیمه کې ډزې وسوې چې په نتیجه کې د غورزنګ مخکښ نور بچا جوبل سو. د غورزنګ غړي تور پورې کوي چې ډزې د حکومتي ځواکونو لخوا ور باندې سوي، خو حکومت لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پیښې په اړه د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ ملک مجید کاکړ پر ټلیفون باندې مشال ریډیو ته وویل:
پیټیم باندې هر وخت چې دوی پر پیټیم باندې تعرض کوي، په پیټیم چې دوی پر هغه باندې تکان کوي، دا اوله پلان نه ده. دا څلورم څنګم پلان چې زموږ ملګري غوښتلي چې په هغه کې څو شیطان سلو، او دغه اوس چې دوی دا په وزرې چل زموږ ملګري زخمیان سبا او بل سبا به بېرته موږ د مرکزي کور کمیټې اجلاس پر دې کوو چې د پیټیم سره دغه رقم د پښتنو سره دا رقم دا واقعیت ولیکېږي.
د پیښو وروسته د بلوچستان په یو شمېر پښتني سیمو کې احتجاجي مظاهرې ترسره شوې. د باچا خان مرکز پېښور لخوا په جاري سیو بیان کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د منظور احمد پښتون پر کاپیلا باندې د ډزو غندنه کړې. په بیان کې ویل شوي چې هر شاري ته د حق ورکول شوی دی چې هغه د هېوادهرې برخې ته تللی سي او غونډې کولی سي. په بیان کې ویل شوي چې هر شاري د آیني او قانوني حق څخه د تشدد له لارې لیر کول د تراګرۍ په زمره کې راځي. د بیان تر مخې پر سیاسي غونډو بندیزونه لګول د یواد په زیان کې تمامېږي. غونډو ته تاپوز ورکول د امنیتي ځواکونو سیمواری ده. سمت شبنم، مشال ریډیو، کلاسی پلا.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنهو د ماخام تر شپګو
د مشال تر څنګه سه اوریدونکو څنګه موړان دی. په خبرونو کې باورید چې په بلوچستان کې د امنیتی ځواکونو پر دوو مرکزونو بریدونه کې 2 امنیتی سرتیری او 14 وسلوال وژل شوی دي. د بلوچستان د کورنیو چارو مشر امیر ضیا لانګو نن په کوټه کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د صوبې په نوشکي او پنچګور ضلعو کې تیر شپه د امنیتی سرتیرو په مرکزونو په شوو بریدونو کې تر اوسه 2 امنیتی سرتیری وژل شوی دي او دا شاندیر وشنور ټپیان شوی دي. دا وخت موږ سره د کوټه نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین د ټلیفون په لیکه دی. ترین صاحب، تاسو ته ستړي مشي وایم او په دې اړه څو وروستي معلومات لري.
ډېر مننه فرخند خور. لکه څنګه چې تاسو وویل، د بلوچستان د کورنۍ چارو چې مشر دی میر ضیا لانګو، هغه نن ماپښین دلته په کوټه کې یو خبري کانفرنس وکړي او وی چې تیره شپه لومړی د بلوچستان په نوشکي سیمه کې د ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا د سرحدي عسکرو پر یو کیمپ باندې برید شوی و، او نتیجه کې د وینا چې اوس هغه عملیات چې دی سکیورټي نه وسلوال کسان چې دی هغه وژل شوي دي. او دغه ډول ته هم وویل چې وو کسان وو امنیتی سرتیری چې دی هغه په دې کې وژل شوي دي. او د دې ترڅنګ چې کله بل برید یا حمله چې وو هغه د بلوچستان په پنجګور کې تیره شپه شوی وه، هلته اوس هم د امنیتی سرتیرو او د وسلوالو کسانو ترمنځ د ډزو راغلی دي، او د هلته اوس لا هم عملیات روان دي. او په هغه کې دی وایي چې تر اوسه 15 چې دي وژل شوي دي. دغه ډول 4 وسلوال کسان چې دي هغه هم وژل شوي دي. داسې دي چې هغه په دغه پچګور بازار په شاري سیمه کې په پټ دي، خو هلته عملیات روان دي. او په دې اړه خپل د پاکستان د فوج د عامو د ادارې لخوا هم ویل شوي دي چې د دوی عملیات په هغه وخت پر روان وي چې تر څو یونیورسيټي او خو د پنجګور سره کوم اطلاعات راغلي دي. نن ټول ورځ د پنجګور بازار بند وو، دکانونه بند وو، تړل شوي وو، او خلکو ته دا ویل شوي وو د زړې چارواکو لخوا چې دي په خپلو کورو کې بازار ته راغلي. ادي خلکو دا وایي چې نن د ورځې هم د ډزو او ژغونه راتلل او خلک په ویره کې وو، خو زیاتره خلک چې وو هغه په کورو کې وو، یا په خاصه توګه هغه سیمې چې وو د سرحدي عسکر وو
او او ترین صاحب، دا سره پورونه دي کنه چې د غبریدونو ذمہواری بلوچ بلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. تاسو په دې اړه څه معلومات لري؟ دغه تزایر سنې سوای
جی په دې اړه چې ستاسو کورنۍ د صوبای وزیر څخه پښتنه مشر څخه پښتنه وسوه، هغه دا وویل چې دته تر اوسه پورې په دې اړه څه معلومات نشته. البته په رسنیو کې چې اطلاعات راغلي دي نو هغه کې د بلوچ لیبریشن آرمی چې ده اړه خسته ده او دا ادا کړی ده چې د دوی په دغه دواړو حملو کې یا بریدو کې د سلو څخه زیاتو سرتیرو ته ځاني زیان اړولی دی. خو د حکومت لخوا تر اوسه د دې خبرې تایید نه
سمد. ډیره مننه کورم ودان داو د کوټه کې د مشال ریډیو خبريال اوریدونکو په دا ورستیو کې په بلوچستان کې پر امنیتی سرتیرو په بریدونو کې تر دې وړاندې د جنوري د 15مې او 16مې په منځنۍ شپه هم د بلوچستان په کېچ ضلع کې د امنیتی سرتیرو په یو پوسټا وسلوال بریټ شوی و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوبش
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو ازو یو بل موضوع ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د یخنۍ لوبو د اولمپکس کې د ګډون لپاره په درې ورځنۍ دوره چین ته تللې دي. وفاقي حکومت وایي د وزیر اعظم دغه دوره کې به هغه د چین د مشرانو کاروباریانو سره ویني او خوشبينه ده چې په سیپک په یو وار بیا کارونه تیز شو. د چین ځینی سنتونه به هم پاکستان ته منتقل شي. په دې اړه نور تفصيل د مشال ریډیو خبريال شاهنواز ترګزی راکوي.
وفاقی حکومت خوشبینه ده د وزیر اعظم عمران خان د نن د چین دوره کې به ممکنه ده د سی پیک په نوم منصوبه یو غربیا راجوندې شي. سی پیک معنی چاینا پاکستان رهداري منصوبه. دا منصوبه په کال 2013 کې ویل شي و چې شروع کیږي خو کارونه په 2014 کې د نومبر په میاشت کې شروع شوی هم. په دا منصوبه د موجوده حکومت په 2013 کې د راتلو وروستو کارونه کمزوري شوی. د فروری په دریمه وفاقي وزیر اطلاعات فواد چودري د ټویټر د لارې په یو ویډیو پیغام کې د وزیر اعظم عمران خان د دوري مقصد داسې بیان کړي.
وزیر اعظم صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں ان میں بہت ہی
دیوی د وزیر اعظم چې کوم ملاقاتونه دي په هغه کې د چین د کاروباریانو سره ملاقاتونه شامل دي او د چین ډیر کاروباریان به د دې دورې نه پس خپل سند پاکستان ته انتقال کړي. نو ځکه هم دا دوره به د چین او پاکستان ترمنځ تعلقات ته نور هم وده ورکړي. سی پیک د پاکستان او چین ترمنځ یو هغه غټه منصوبه ده په کوم کې چې ویل شي وو څلويخ ارب ډالر خرڅ په پکیږي. د چین تر غوادر به کاروباري سرکونه جوړيږي ور سره بدرل گاډي پاتلي او د سرک په غاړو کاروباري زونونه او یا مارکیټونه هم جوړول کیږي. په دغه منصوبه باندې د 2013 د نیمایي راځي کورونا کمزورې شوې ورسته د کورونا وایرس د وجې په نړۍ کې د ټولو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ تعلقات هم ولاړ شوی. فواد چودری دا هم ویلی دی وزیر اعظم عمران خان به د چین د اعلی حکومتي چارواکو سره هم ویني او کوشش وکوي مختلفو منصوبو باندې وسره خبري اترې هم وکړي. د وزیر اعظم دوره په بنیادی تور په چین کې د سرمایي اولمپیک یا د یخنۍ د لوبو د ګډون لپاره ده چې په کې د ګڼ شمیر هیوادونو مشران هم ګډون کوي. دا چې درې کړنه په سیپیک منصوبه کورونه ډیر کمزوري شي نو اوس تر کومه حد پورې امکانات شته چې ګنې دغه منصوبه د 15 او 16 کلو وړاندې په شان یو وار بیا راجوندې شي. اوجه څه چې په دغه کارونه کمزوري شي. د خبريال او تجزیاکار شمس مومن د جواب تر مخه دی غني چې پاکستان کې دوه قسمه رائے لرونکي قوتونه موجود دي او یو قوت د چین سره تعلقات نخه کول غواړي.
دوه قسمه ارادي زمنګ په استابلیشمنت کې یو غواړي چې زمنګ د چین سره چې د نو داري منګه د خپل مستقبل داسې دوست جوړ کو چې منګه د نور ملکونو کاسلسې نه خلاص کی. خو بل ګروپ دغوی وینا دادا یا دغوی موقف داري چې نه صرف چین باندې موږ له انحصار نه په کار او زمنګ تعلق د امریکای سره موږ شانتي خپ کار د څنګه چې د مدوراسیز منګ ور سره وو. دغه د عمران خان چې کومه نوې دوره د چین نو دغه کې به دا تعین کیږي چې آیا کوم یو ګروپ موقف پلول شي.
وزیر اعظم عمران خان خو نن د فروری په دریمه چین ته روان دي او هغه ځای کې د کاروباریانو یا د حکومتي مشرانو سره د لیدلو وروسته به دغه معلوميږي چې آیا په سی پی کورونه یو وار بیا تیزيږي او یا نه، آیا نور رقم سنتونه پاکستان ته راوړل کیږي او یا نه. خو د وفاقي حکومت لخوا د میډیا د ریپورتونو سره سم امید شته چې د وزیر اعظم دورې سره بعد پاکستان او چین ترمنځ کاروباري تعلقات ډیر ښه شي. شانواز ترګزه ماشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د لادرکه بلوچستانو د کورنیو غړو او مدني فعالانو د فبروري په دویمه په کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. له حکومت یې د ترایتم کړل شوو کسانو د موندلو غوښتنه کوله. مظاهره چانو د پاکستان په حکومت او امنیتي ادارو نیوکه وکړې او وی ویل چې اوس له هیواد بهر میش بلوچستان محفوظ نه دي او استخباراتي ادارې یې پنهه کوي. دوی وایي په جبري توګه د لادرکه کولو یو نوې لړۍ پیل شوې ده. دوی تور پورې کوي چې د جنوري پر 20 له متحده عرب اماراتو څخه عبدالحفیظ بلوچ لادرکه کړل شوی دی، خو امنیتي ادارو د ترایتم کړل شوو کسانو کمیشن او د اماراتو حکومت په دې اړه لاس نه دی ویلي. د پاکستان په وس د اماریکو ادارې په وار وار د لادرکه خلکو په اړه دغه تورونه رد کړي دي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي خان راکوي.
د لادرکه شوی عبدالحفیظ بلوچ او نورو بلوچانو د خوشی کولو لپاره د پروري په دویمه نیټه کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي غونډه وشوه. دا غونډه بلوچ میسنګ پرسن اتحادی را جوړه کړې وه چې په ګڼ شمیر کې د لادرکه بلوچانو د کورنو غړو خپلوانو او مدني فعالانو پکې هم ګډون وکړو. مظاهره ته په وینا کې د بلوچ میسنګ پرسن اتحادی یو غړي عبدالوهاب بلوچ ویل چې د جنوري په 20 نیټه د متحده عرب اماراتو دوبۍ څخه عبدالحفیظ بلوچ جبري لادرکه شوی. عبدالحفیظ بلوچ په بلوچستان کې د بدو حالاتو له امله د خپل کورنۍ سره بهر هیواد ته تللی وو او د لسو کلونو راسي د خپل کورنۍ سره په دوبۍ کې میشتو، خو اوس جبري لادرکه شوی. هغه د پاکستان سره د متحده عرب اماراتو دوبئی په حکومت سختی نیوکه وکړي او وی ویل چې عبدالحفیظ بلوچی پاکستانی ادارو ته په لاس ور نکړي او کچیر داسې وشي نو یو بل بلوچ ځوان به د کلونو لپاره لادرکشي.
عبدالحفیظ کو پاکستان کی ایجنسیوں کے اشارے پر
دی وایي چې عبدالحفیظ بلوچ د پاکستان امنیتی ادارو په وینا د دوبئی څخه نیولې دي. دا ډیره غمجنه خبره ده او دا خبره په ډاګه ده چې په بلوچانو د نورو سیمو هیوادونو ځمکې هم تنگول کیږي او که هغه کم جرم کې ککړ وي نو د دوبۍ په عدالتونو کې د پی مقدمه او چلولې شي، او که هغه پاکستان ته وسپارل شي نو دا د هغه د ژوند او د مرګ سوال دی. یادی مظاهره ته د لادرکه عبدالحفیظ بلوچ خور فاطمه زهری بلوچ په خپل وینا کې ویل چې موږ د کورنۍ او خپلوانو سره د 13-12 کالو راسې د جبري بې درکه کولو او د وجنو دا لړۍ لا روانه ده. د دې وړاندې زما یو ورور چې 14 کلنو په بلوچستان کې د بې درکه کولو وروستو وجلې شوې، بیا د هغې وروستو زما پلار هم وجلې شوې. تیر کال زما خاون عبدالحمید زهری هم د کراچۍ نه بې درکه کړی شوی دی چې تر اوسه لا درک دی. غونډې ته په وینا کې د بلوچ میسنګ پرسن یو غړي عبدالله بلوچ وویل چې روس تر بلې په ټول هیواد کې بلوچان، پښتانه او سندیان جبري لا درک کیږي او چې څوک د لا درک خلکو لپاره غټ پورته کوي هغه هم په نخ دی. زمنګ د میندو زامن اوچتی گی، زمنګ د خويندو رونا لا درک کیږي او هغه څوک چې د روښ شوی کسانو یا د خپل حقونو لپاره غټ پورته کوي لا درکه کیږي او د ریاست لخوا هغه ظلم روان دی چې په تاریخ کې بی مثال دی. په نړۍ کې د جګړې په حالت کې هم په زور خلک لا درکه کول ظلم دی، خو دلته دا ډول ظلم بیا تکراری. په پاکستان کې د بی درکه خلکو د معلومولو لپاره جوړ کمیشن او بیا د دوبۍ حکومت تر وسه د عبدالحفیظ بلوچ پاړه سندي ویلي او بیا د پاکستان فوج د عامه اړیکو ادارې ISPR وار په وار د لادرکه خلکو پاړه دغه تورونه رد کړي او ویلي چې فوج د خلکو په بې درکۍ کې هیڅ لاسوهنی نه کوي. د پاکستان حکومت د لادرکه کسانو د موندلو لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ کړی دی. دغه کمیشن په خپل یو راپور کې ویلي چې سخت کال د جنوري په میاشت کې په هیواد کې 4 نور کسان لادرکه کړي شوي دي او بیا د فوج په حراستي مرکزونو کې 970 او یو کم 30 کسان هم قید دي، چې پکې 270 او 180 کسان د خیبر پختونخوا، 190 د پنجاب، د سن 140 د بلوچستان 2 او د اسلام آباد 40 کسان شامل دي. کمیشن وایي چې تر اوسه پورې د لادرکه 8,415 کسانو قضیه ثبت شوی وي، چې پکې 6,103 قضیه هواری کړې شوی دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اوریدون کو د سی این جی د پمپونو اتحادیې د ګیس د کمی پر ضد د فبروري پر شپږمه نیټه د احتجاجي ناست اعلان کړي. د اتحادیې مشرانو مشال لډیو ته وویل چې په صوبه کې د ګیس لوډ شیډنګ غیر آئینی کار دی، ځکه چې په خیبر پختونخوا کې د ګیس پیداوار له ضرورت زیات دی خو دوی ته نه ورکول کیږي. بلخوا د توانایي وفاقي وزیر حماد اظهر ویلي دي چې په پاکستان کې د ګیس پیداوار کې 9% کمی راغلی دی خو صنعتونو ته د ګیس سپلای برقرار ساتلی ده. د صنعتونو تجارت لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د ګیس کمی ستونزه به زر هوار شي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په دې رپورت کې اورو چې د سی این جی ترلاسه کولو په انتظار په قطار کې ولاړ د یو رکشا چلوونکي پر غږ پیلیږي.
یار مزدوری خو بیخی خرابه شوی دا او بل دا چې قطار د سی جی کلم نمبر راشي کلم رانش نو ولا ډیر خراب دې سی این جی سی این جی ګرانم کړه ورکایم کړه.
دا په پیښور کې د یو رکشا چلوونکي رفیق انور غږ دی چې د پروري په دویمه نیټه په یو سی این جی سټیشن کې ګیس ترلاسه کولو ته په یو لوی قطار کې په انتظار دی.
په دې کې والا رشکم نشو جوړول ټوله خرابه. په دې کې اوس رشکی لمن پیسې نه ملاوي کور به کری پوشي بجلی بیلی ګیس بیلی اوس ته بیا ورس نور سړی خو پټرول پیسې نشي ورکولی. دا ټول عوام غریب دي زمونږ په شان غریب دي.
په پښتونخوا صوبه کې دا مهال په اونۍ کې یوازې درې ورځې د اتو اتو ګینټو لپاره سی این جی پمپونه پرانیستلی وي چې له وجې نه یوازې د رکشو او ګاډو چلوونکي د سختو کړاوونو سره مخ دي، بلکې د پمپونو مالکان هم د مالی تاوانونو سره مخامخ شوي دي. په پیښور پریس کلب کې د سی این جی اسوسییشن مشر اعجاز خان مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې که زر تر زره د ګیس د کمی دا مسله حل نشوه نو د پروري په شپږمه نیټه به دوی خپل پمپونه په مکمله توګه بندوي او احتجاجي پرلت به ترسره کوي.
اوس پریزنٹلی گیس مونږ سره خډیر دی خو دی گیس مونږ ته نه راکی او زمونږ دا گیس چې کم دی نو دا دی پنجاب ته ڈائیورٹ کړی دی. مونږ سره په کی پی کے کې ټوټل شپږ سوا 600 سی این جی سټیشنز دی او په دغه باندې کا یو مونږ رفلی دغه کو نو 3 ملین نه واخل تر 4 ملین پورې خلک بے روزګارا شوی دی او دی صرف په هفته کې مونږ لا د 24 گھنٹے سی این جی را کئی نو آغا غریبان پا لائنونو کی ولاڈوی رکشا ڈرائیور ٹیکسی ڈرائیور پا آغا باندی یو پورا کور ڈیپینڈنٹ دے چھ پا آغا یو کور کے درین سالور پینز کسان وی.
د سی این جی پمپونو د اسوسییشن یو غړی انجینیر علمزیب مشال ریډیو ته وویل چې پښتونخوا صوبه د خپل ضرورت نه زیات ګیس پیدا کوي او په دې صوبه کې د ګیس لوډ شیډنګ کول یو غیر آئینی کار دی.
مونږ سره بیسیکلی کے پی کے کې کم خلکو انویسٹمنٹ کړو هغه یو وجہ باندې کړو چې هغه ته آرٹیکل 158 امبریلا ملا ہوا چې هغه په وجہ باندې باغی سره هغه نه کیږي لوڈ شیڈنگ باندې کیږي. سیکنڈ کے پی کے کی اگر تاسو پروڈکشن وګوره نو پروڈکشن از اباؤٹ 405 ایم ایم سی ایف ڈی. تاسو کم ہم ڈیٹا لے مونږ 20 نه والا 40% پورې مونږ دے ایوریج والو مونږ نه گیس فالتو دے. سیکنڈ کم مونږ سره ډیر لوئس ظلم کیږي چې دی مونږ ته لو پریشر ساتي.
علمزی بوویل چې تر دې وړاندې پیښور های کورټ هم په پښتونخوا صوبه کې د ګیس د لوډ شیډنګ د نه کولو امر ورکړی وو. بلې خوا ته په خیبر پښتونخوا صوبه کې صنعتکارانو د بجلی په بیلونو کې د اضافي ټیکسونو وصولولو په سر هم د صنعتونو د تړلو دړکه ورکړی ده. د سی این جی مرکزونو او صنعتونو د تړلو د دړکو په اړه مې د صنعتونو او تجارت لپاره د اعلی وزیر د سلاکار عبدالکریم خان نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د وفاقي حکومت سره د دغه ستونزو حل کولو لپاره هڅې پیل کړي دي او کوشش کوي چې په مستقل بنیادونو د توانایي د سرچینو د کمی په ستونزه قابو عمومي
کوشش کوي.
د فروری په دویمه نیټه د توانایي وفاقي وزیر حماد اظهر په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د ګیس سرچینو کې د 9% کمی راغلی دی خو د پښتونخوا صنعتکاران او سوداګر وایي د ګیس د سرچینو د کمی زور دی د غوی د صوبې نه وباسي ځکه چې په پښتونخوا صوبه کې د خپل ضرورت نه زیات ګیس پیدا کیږي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د مازیګر 5 بجې شوې دي. لړ خبرونه د احمد شاه اعظمی نور.
په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو پر دوو مرکزونو بریدونه کې 12 امنیتي سرتیري او 14 وسلوال وژل شوي دي. د بلوچستان د کورنی چارو سلاحکار میرزا لنګون په کوټ کې به خبري غونډه وکړي چې د صوبې په نوشکي او پنجګور ضلع کې تیر شپه د امنیتي سرتیرو په مرکزونو په څو بریدونو کې د 12 امنیتي سرتیري وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د نوموړي په خبره په نوشکي کې د امنیتي سرتیرو عملیات پای ته رسیدلي خو په پنجګور کې لا هم روان دي. د دې بریدونو مسؤلیت بلوچ لیبریشن آرمی په غاړه اخیستی دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د مرکزی کابینه له یو شمیر غړو سره یو ځای د چین په څلور ځنی سفر روان شوی دی. نن د وزیر اعظم د دفتر لخوا په خبره سوی بیان کې ویل شوی چې لنمور سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو خزانه پلان او پرمختګ او د خبرتیاو او خبرونو پر وزیرانو سربیره د ملي امنیت تجارت او د چین پاکستان اقتصادي رهداري سلاکاران هم ملګری دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون وايي د بلوچستان په ژوب کې پر قافلې په ډزو کې د غورزنګ یو مخکښ غړي نور بچا ژوبل شوی دی. نو موري پرم په فیسبوک کې په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د عملګری په کله سیف لا کې د غورزنګ د پخوانی مخکښ او د پونزي استاد ارمان لونی د دریم تلین تر منځګوند ورسته د خیبر پښتونخوا پر لور روان ول چې له ژوب سره نشته ور باندې ډزې وسوي. امریکا د ناتو سازمان د پیوړکو لپاره اروپا ته د زرګونه سرتیرو د لیږلو چمتووالی نیسي. دا په داسې حال کې ده چې روسیه د اوکراین په لوتنې د سیمو کې په ډیر لوی شمیر کې ځواکونه ځای پر ځای کړی دي او لویدیز هیوادونه شک وجدا پر اوکراین د برید پیلامه ده. د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې روانونی به پولند، رومانیا او جرمنی ته شاوخوا 3000 سرتیري ولیږي.
لړ خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه زمينه اوریده. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. په خوست کې د شیخ زید پوهنتون خزینه استکون کې د لوړو زده کړو وزارت لخوا د حکومتي پوهنتونونو د بیا پیلېدو اعلان ته خوشاله دي، خو دې ته اندېښمن دي چې پوهنتونونو ته د جنکو د تګ مخه ونیول شي. د تیر یک شنبه په ورځ د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په یو ویډیوي پیغام کې د حکومتي پوهنتونونو د بیا پیلېدو نیټه اعلان کړي، خو په سرګندې پوهنتونونو ته د نجونو د تګ نتک په اړه سو نه ویل. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په خوست کې د پوهنتونونو خزینه محصلانی د لوړو زده کړو وزارت لخوا د حکومتي پوهنتونونو د بیا پیلېدو اعلان ته خوشاله دي او وایي نور باید د دوی د زده کړو وخت ضایع نشي. خزینه محصلان د خوښۍ احساس ترڅنګ بیا دې ته اندېښمنې دي چې په دې اعلان کې پوهنتونونو ته د ښځو د تګ په اړه په واضح توګه څه نه دي ویل شوي.
په ګرمسیرو ولایتونو کې به د رجب المرجب اوله نیټه چې
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقي حقانی د یک شنبه په ورځ په یو ویډیو کې په ټول افغانستان کې د پوهنتونونو د پیل خبر ورکړ، خو په خبرو کې پوهنتونونو ته د خزینه محصلانو د تلو یا نه تلو هیڅ یادونه ونه کړه. د خوست شیخ زاید پوهنتون د اقتصاد پانزی د دریم کال محصل سپوږمۍ مشال راډیو ته ویل
دا چې د لوړو زده کړو وزارت څخه د دولتي پوهنتونونو تدریسي بهیر د پیلېدو په هکله اعلامیه خپره شوه د ټولو زده کړیالانو لپاره د خوشحالۍ زیری و. ولې په یاد اعلامیه کې د نجونو د تدریسي بهیر په هکله په واضح ډول څه نه دی ویل شوي، د 19 زده کړیالانو لپاره د اندېښنې وړ ده. موږ د لوړو زده کړو وزارت د رهبرۍ څخه هیله کوو چې د 19 زده کړیالانو د اندېښنې د لرې کولو په بار په دې برخه کې وضاحت ورکړي.
د حقوق پوهنځي محصله سعیده سخیزاده بیا په خپلو خبرو کې له طالب چارواکو غواړي چې د حکومتي پوهنتونونو د بیا پیلېدو په اړه خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
زموږ تقریبا شپږمه میاشتې ضایع شوې، نور باید زموږ د زده کړې وخت ضایع نشي، ځکه همدغه تعلیم دی چې زموږ هیواد د سیالانو سره سیال کولی شي. د اسلامي امارت څخه زموږ غوښتنه هم همدا ده چې دوی کومه وعده کړې ده، خدای دې وکړي چې دغه وعده عملي شي او په خیر پوهنتونونه شروع شي.
د شیخ زاید پوهنتون د انجینری پوهنځي محصله نازنین غرنۍ وایي
چې کله زه خبره شوم چې پوهنتونونه شروع کیږي اعلامیه مې ولیدله، الحمدلله بې حده زیاته خوشحاله شوم. او زه په دا فکر کې یم چې زده کړه د یو هیواد بنسټ جوړوي او زه ورته ډېره زیاته خوشبینه یم.
لدی وړاندې خصوصي په هانتونونو او د لوړو زده کړو موسسو هم د نجونو او هلکانو د درسي ټولګي په بیلولو سره خپل درسي بهیر پیل کړی دی. د خصوصي په هانتونونو او لوړو زده کړو لخوا په هغه طرحه کې چې د دغه ټولنې د مسؤلینو په وینا د لوړو زده کړو وزارت تایید کړي، لیکل شوی ټول محصل نجونې باید تور لباس چې ټول بدن د پښو تر لاندې بندونو پکې پټ وي واغوندي. په دې طرحه کې زیاته شوی د نجونو د ټولګي استادان باید ښځې وي او یا هم هغه نارینه چې عمر زیات او دیندار وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو، په پاکستان کې په دې وروستیو کې ترهګر بریدونو کې زیاتوالی راغلی چې پکې د روان کال په اولنۍ میاشت کې د باجوړ او شمالي وزیرستان نه علاوه په پېښور کې د هدفي بریدونو ترسره شول. دا راز په اسلام آباد او لاهور کې هم په پولیسو چاودنې او وسلوال بریدونه شوي دي. په دې کې د زیاترو بریدونو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. چې پاکستان کې د ترهګرو بریدونو د زیاتوالي تر شا څه وجوهات دي او د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د طالبان حکومت له پاکستان سره ولې مرسته نشي کولی، زموږ همکار منور شاه په خپل رپورت کې په دې اړه له سیړونکو سره خبرې کړې.
د دفاعي چارو سیړونکو وايي په افغانستان کې تیر کال د اگست په میاشت کې د طالبانو له واکمنې دو سره پاکستان کې خلکو داسې فکر کاوه چې افغان طالبان به په پاکستان کې پاکستانی طالبانو لخوا د بریدونو په مخنیوي کې کردار ولوبوي، خو د دې برعکس پاکستان کې ترهګر بریدونه لا نور زیات شول. ریټایر بریګیډیر سید نذیر وایي په دې وروستیو کې په پاکستان کې ترهګر بریدونه 15% زیات شوي او دا ځکه چې د افغان طالبانو په منځګړتوب له اسلام آباد سره د روغې جوړې په خبرو کې تحریک طالبان پاکستان د دې بریدونو په ترڅ کې زیاته فائده ترلاسه کول غواړي.
وجه دا معلومیږي چې کوم د مذاکراتو عمل شروع شو دغه وخت کې د افغان کې کوم ټی پی دی دا وی دا ویل چې موږ به فشار راوړو نو دغه د وجه نه به زموږ پوزیشن مضبوطي. دا یو عام طریقې کار دی. دویم خبره دا ده چې د دوی کوم لاندې غړي دي هغه به موږ مشغول ساتو چې دا وی صرف سولې په پام نه بلکې وی جګړې ته یا ترګرای ته هم پام نه.
د پاکستان د کورونای چارو وزیر شیخ رشید احمد اسه کال د جنوري په 28 په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته وویل ل تحریک طالبان پاکستان سره په خبرو کې یې ځکه پرمختګ ونشه چې د هغوی غوښتنې د منلو وړ نه وي. ریټایر بریګیډیر سید نذیر وایي د پاکستان حکومت په مذاکراتو کې غوښتنه کوي چې طالبان دې ورته تسلیم شي، خو په تحریک طالبان پاکستان کې ځنې مهم کمانډران دې ته تیار نه دي او هڅه کوي چې مذاکرات ناکام کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتي مرکز مشر عامر رانا وایي چې افغانستان کې د طالبانو حکومت لا هم واضحه تګلارې نه لري چې هلته فعال وسلواله ډلې ختم کړي، نو ځکه موجوده وخت کې د هغوی لپاره په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو د بریدونو مخنیوي ممکن نه ښکاري.
ظاهره کې به ټی ټی پی خبره ده چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دوسره دغه هیواد کې پاکستانی طالبان ډېر د ازادۍ احساس کوي او خپل کاروایان ته یې ښه توجه ورکړي ده، او دا مهال د طالبانو د حکومت لپاره د دوی کنټرول اول ډیر ګران دی. تر څو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د طریق طالبان پاکستان په اړه واضح تګلارې نه جوړ کړي، نو پاکستان کې بعد ټی ټی پی بدون دوام لري.
دا راز ریټایر بریګیډیر سید نذیر وای که په افغانستان کې د طالبانو حکومت مشروعیت او قوت ترلاسه کړي، نو بیا به د قطر د لوزنامې تر مخه په افغانستان کې د موجودو وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی لازمی کوي.
دا د افغانستان حکومت باندې زیات منحصره ده، ځکه چې هلته که د هغوی حکومت مضبوط شو هغه به خلکو حکومت هم ګاڼه او بل طرف ته تسلیم هم کو، نو بیا د هغوی چې کومې ذمهوارۍ نه دي چې کومه نړۍ سره یا نورو ملکونو سره هغوی دا زلوس کړی دی چې د هغوی خاوره به د بل چا خلاف نه استعمالیږي، نو بیا ضروري خبره چې داسې ګوندونو دپاره به د افغانستان کې اوسېدل یا پاتې کېدل یا دا غزینه داسې څه بریدونه لګول دا به ناممکن شي.
د افغان طالبانو په منځګړتوب تیر کال شروع شوو خبرو په نتیجه کې د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان ترمنځ د 2020 کال په نومبر کې د یوې میاشتې لپاره اوربند شوی وو. دا اوربند د دسمبر په 9 ختم شو. د دسمبر په 10 تحریک طالبان پاکستان په یو خبر پاڼه کې وویل چې دوی اوربند ځکه نه غځوي چې د پاکستان پوځ په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او د اوربند پر مهال یې هم د دوی ملګري په نښه کړي دي. په دې اړه پوځ څه نه دی ویلي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مبجا
مشال آنلاین
په دونی مبجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مبجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
اوریدونکو په سواد کې سویانو پرون احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ادیرې لپاره د ورته ځای ورکړل شي. مظاهره چانو ویل چې د 1300 کلونو راهیسې په میونسپل کمیټې ادیره کې مړی سپاري خو اوس په کې ځای نشته. بلخوا حکومت د سویانو ادیرې لپاره 300 روپۍ منظوري کړې دي خو د سیاسي مداخلت له وجې کار د ځنډ ښکار دی. په سواد کې د واکمن ګوند غړې او د سیمې د ترقیاتي کارونو مشر فضل حکیم مشال ریډیو ته ویل چې دا مسله به ډېره زر هوار شي. نور تفصیل د نیاز احمد خان ناورو.
د سواد اسایانو د احتجاج په توګه لاسونو کې چاټونه او بینر راغستي او د ډیپټی کمشنر سواد سیدو شریف دفتر نه تر منګوره مکان باغ پورې احتجاج وکړو او نارې ولګولې. احتجاجی مظاهره کې شریک عباس مشتاق مسیح وای چې دوی زیاتره ملګرو موجوده حکومت ته اوټ ورکړو په دې وجه چې مسالې ورته حل کړي. هڅو کال 13 وتل مسالې نه حل کیږي.
مونږ پی ټی لوټ ځکه ورکړو چې دا انصاف ولا جماعت ته مونږ ته انصاف به تاسو راکېږي خو تل دې وخت پورې مونږ سره هیڅ انصاف نه دی شوی او خاص طور پر مونږ روی کومار صاحب شو او دا نور ټول چې دی وزیرزاده صاحب دوه ټول مونږ سره وعده خو وکړي خو د هغه واده مونږ سره دو پاس نه کوي تعمیر مونږ سره اوسره نه کوي خو زما دو سره صبح دغه التجا ده دغه د امید ساتم چې دوی زموږ خبره ومني.
رابرټ مسیح چې د قبرستان لپاره احتجاجي نارې لګوي او لاسونو کې بینر نیولې وایي چې حکومت ورته د قبرستان ځمکې اغستو لپاره بجټ منظور کړي. د قبرستان لپاره ځای هم مختص شوی خو مسلې نه حل کیږي.
د سیاسي یو میدان جوړ شوی دی چې اریو کس چې خپل سیاست کوي مونږ چې دین مونږ بار ټایم دغه وای مونږ چې لاړ شو مونږ ته وای چې سیکشن 4 ولګي دو سیکشن 4 چات شو اخر کار دا ولي کیږي زموږ خو یو بیسیک نیډ دی او 60 70 سال کې مونږ صرف یو قبرستان غواړو مونږ دا قبرستان نه ملایږي دا ولي. سی ایم صاحب راغلی په 1 جون باندې نو هغه چې دین دا وای چې سکولونه جوړ شو پولونه جوړ شو خیال دا زموږ نیډ چې دین دا ول نه پوره کیږي.
د سواد اسایانو مخبرې ستونزو پاړه د سیم ایم پی او د ترقیتی کارونو مشر فضل حکیم وای چې مسله ورته حل کوي.
له دوه خبره جنن خبره دا او ان شاء الله زب خپل ان پټ استعمال کما دوه تسکشن پر لګیدل او خاغه مخ خل خو کی سکولو کې مسله زب ځان پوم کما خو ان شاء الله موږ د دوسر ولاړو دي کی خبره نه.
د سواد احتجاج کوونکو اسایان وای چې دوی بیا بیا پتا اړه د سرکاري چارواکو سیاسی مشرانو او د اقلیت وزارت سره رابطه کړي خو دوی ستونزه نه حل کیږي. دوی د رکور کړي کچرې د بلدیاتي انتخاباته پورې د ایسایانو د مقبرې مسله حل نکړه شو نو د سواد په سلګونو ایسایان به د انتخاباتو څخه بایکاټ کوي او احتجاج به نور هم زیات کړي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
د مشال ریډیو هر اورس د سهار لنه هو دا مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 13,500 13,500 کیلو هرتز.
سو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو په تورخم کې د خوګاخیل کامی اډې مشرانو او ټیکسی ډرایورانو ویلي چې پاک افغان دوستي بس سرویس بحالې دو سره به د دوی په روزګار ډیر اثر پریوزي او په زرګونه ډرایوران بل روزګار لاس ورکړي. دوی وایي د تورخم سوارلۍ به د جلال آباد او تورخم ترمنځ نیخ پنیغه په بسونو کې تګ راتګ کوي او د موټرو کار به ختم شي. د پاک افغان دوستي بس سرویس کمپنیو مالکان وایي چې دا بسونه په خوا هم په دې لار اتلل او دا به د ترانسپورت په اړه هیڅ اغیز ونه کړي. نور تفصیل د فرهاد شینواری نه.
د پیښور او تورخم ترمنځ ټیکسی ګاډي چلوونکي ډرایوران وایي چې پاک افغان دوستۍ بس سرویس بحالولو سره به د دوی په کار اثر پریوزي او بیا به د افغانستان سورلۍ د جلال آباد نه نیغ په نیغه په دې بسونو کې پیښور ته ځي او د تورخم ترانسپورټ اډه به ورسره وتړل شي. په تورخم قومي ترانسپورټ اډه کې یوې اندازې مطابق دا مهال څه باندې 15,000 موټرې د تورخم او پیښور ترمنځ سوارلۍ وړي راوړي. د خوګخیل قومي ترانسپورت اډې یو مشر اسرار احمد مشال ریډیو ته وای
زرونو تعداد کې به خلک راکې وته اغه وخت کې ویزه شرط نو نو د موجوده حالاتو کې چې شوري شي نو اوس وخت کې خټول په مشکل سره 3000 خلک راکې وزي او دغه 3000 خلک اوس په بسونو کې زی نو د بسونو کې دیو له سہولت پدید ورکړه چې هغه هغه زنه ډایرک پر راځي او خلک ډایرک زی نو دا بس چې شوري شي د سره یوز مونږ پاکستان سره ډروران نه بلکې د افغانستان سره ډرورانم بیروزګاری بیروزګاره کوي بور سره حکومت لا به کار دی چول یو منسوبه شوري کې دلته خلکو نه راي واخلي په هغه راي مطابق دلته حالات ګورج دلته څومره خلک بیروزګاره کوي
د پاک افغان دوستي بس سرویس منیجنګ ډایرکټر او مالک ناصر خان وایي چې دا بس سرویس تر 2014 پوری بحالو او پاغي وخت کې هم د تورخم په ټیکسي گاډو ساسر نو کړای نو په کار د په بحالې کې څوک خند و نه ګرځي
نو تنگ نظری باندې په کار پکارم داسې دا سه زمنګ د بسونو کوم سوارلې ځا مونږ یو سو سه کوم هدی ادی وی سي اختیار مالکان زمنګ افسران دي او یا زمنګ د کلی دی وطن مشران او سپینګری ملکان دي هغه سه پاره طریقې ان شاء الله مونږ به قوم رضا کو که زمنګ د خیبر ایجنسی مرګری دي که زمنګ افغانستان کې دوستان دي که زمنګ په پیښور کې دي ټول به ان شاء الله مونږ رضا کو
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دوی خوګخیل قوم زنې مشرانو سره د پاک افغان دوستۍ بس سرویس د بیا بحالې په لړ کې یو جرګه کړې او دا غوې اندېښنې خپل لوړ پوړو چارواکو سره شریکی کړې د پیښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره د جنوري په 2 نیټه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي شوی وو چې پاک افغان دوستۍ بس سرویس به د فبروري په میاشت کې بحال شي او د لپاره ټول انتظامات برابر کړي دغه بس سرویس په 2014 کې هغه مهال وتړل شو چې کله په تورخم دروازه د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ هلته د بابي پاکستان په نوم دروازې د تعمیر په سر شخړه را پورته شوې و پاک افغان دوستۍ بس سرویس په داسې حال کې بحالیږي چې تیر کال نومبر میاشت کې د طالبانو د حکومت وی ډلې د اسلام آباد د سفر په محل پاکستانی حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې دا بس سرویس دې بحال شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو دا سی ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
اوریدونکو زو خوستا چرته چې ځای طالب چارواکو سیمې زرسنیو ته دا ویل دي چې په خبرونو کې د موسیقي نه خبروي چارواکو د خبره د سیمې زرسنیو مسولینو کارکونکو سره په ګډه میاشتنی ناشته کې کړی دا بل لوري ته په خوست کې د رسنیو مشران اندېښنه سرګندوي چې خای د چارواکو په دې پریکړه سره د دوی اوریدونکو او لیدونکو لکشي او د موسیقي پرته دوی ته سوداګریز اعلانونه هم په لاس ورنشي په خوست کې دا مهال سوار لسیمایزي رادیوګانی او سلور سیمایز ټلویزیون چینلونه کار کوي په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې
په خوست کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې ولایت کې سیمایز رسنیو ته د موسیقي د خبرولو توصیه کړې او له دوی غوښتل شوی چې په خپلو نشراتو کې د سندرې خبروي د سیمایز رسنیو مسؤلان او کارکونکي وایي طالبان د رسنیو د خبرونو په اړه یو ملي پالیسي جوړ کړي تر څو په ټولو ولایتونو کې پیاو ډول پلی شي دوی زیاتوي دا سمنه ده چې د یو ولایت په آزادو غږیزو او انځوریزو رسنیو کې موسیقي خبريږي او په بل ولایت کې مخ نیول کیږي د هوا رادیو د خبرونو مسؤل ایوب یاد مشال رادیو ته وویل
ما غوښتنه د افغانستان د اسلامي امارت څخه داده چې هر کله دوی په رسنیو محدودیتونه وضع کوي یا له رسنیو دوی غوښتنې لري په خاصه توګه له خصوصي رسنیو څخه نو په دې برخه کې به دوی یوه ځانګړې طرحه ولري تر څو ټولو رسنیو ته چې له مرکز اداره کیږي له مرکز ټولو ولایتونو ته هدایت وشي او د اسلامي امارت د پالیسۍ مطابق ټولې رسنۍ په یو چوکاټ کې فعالیت وکړي تر څو د غستونځي مشکلات چې رسنۍ اوس لري زید ناقص ډول نشرات په بیلابیل ولایتونو کې کیږي دا منسجم شي منظم شي د دې خاطر باندې اړتیا ده ترڅو دی یو منظم پالیسی ولري او ټول رسنۍ ته ولي.
دشمن رادیو تلویزیون خبریال اکبر یاسینی وایي دوی ته د اطلاعات او فرهنګ ریاست د چارواکو لخوا په واضح توګه ویل شول چې سیمه ایز رسنۍ د موسیقي نه خبروي.
پیغام داسې و چې موسیقي باید مطلق تاسو نور نه شر نه کوي په خبرونو کې برنامه کې باید ځای ور نه کوي. نو تبا دغه رسنۍ د اقتصادي لپاره ولستوندو سره مخ کوي ځکه په خوا چې رسنۍ یوازې په همدې باندې خلکو اعلانات ورکول د شهر نه بلانو ورته راتلل شاید هغه هم څوک ور نه کوي په اوس وخت کې. بیا نو رسنۍ په خپله د سکوت خوا تجیو نشرات بندی
د ولسغغ رادیو د خبرونو مسؤل محمد دین شاخ یاری وای
د موسیقي د نخ پرې دو ستونزې رسنۍ ته دادی یو خو هغه مارکیټینګ لمانځي یو بل ځنی اوس وخت کې اکثره رسنۍ سره کسان چې کار کوي کوم خبري اعلان وي اندویان چې کار کوي بي پیسو کار کوي همکاري کوي نو امکان لري چې دا غم دوی د لاس ور کې.
د غرغخ رادیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل وای د رسنۍ ټول سوداګریز اعلانونه په ساز اواز او موسیقي کې دي موسیقی بند شي نو دا د رسنۍ لپاره چې لوړان د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي یو ګواخ دی.
رسنۍ اسم د اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دي لاس سات نشرات چې درلودل تقریبا 200 تر غلی.
بلوري ته ځای طالب شارواکی وای د موسیقي د نخبرې دوه پریکړه دوی نه بلکې په خپل سیمه ایزو رسنۍ کړی ده. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی شبیر احمد عثماني وویل
کچېری خزي د دین په بری کې پښتن دي چانه کی باید دا اړیکه او خستل شي کچېر ته علم په مورد دی علمی تحقیق په بری کې کومه پښتنه شي دا باید او خستل شي دا چې هغه دی اشپزی پښتنه تینه کی نو د دې ته ضرورت سره آیا دا د موږ د کلتور سره اړخ لګوي ای موږ تصمیم نه بلکې د رسنیو تصمیم دادا غوښ تصمیم دادا چې د نن ندولې په موسیقي نه نشري.
خوست د افغانستان نه ولایتونه دی چې رسنیز فعالیتونه په کې څناڅه ډیر دي. په دې ولایت کې د یو شمېر ملي او نړیوالو رسنیو د خبرونو سربیره څوار لسیمه ایز راډیوګانې او د غرغښت ژمن زرغون او خوست په نومونو څلور سیمه ایز تلویزیونونه په فعالیت بوخت دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ راځو د پاکستان کرکټ سپر لیگ ته د پی ایس ایل اووم پړاو سیالۍ لا هم روانې دي. په روانو سیالیو کې شپږ لوبډلې برخه اخلي او څلور دیرش لوبې به پکې کیږي. د فبروري تر اووم به لومړی 19 لوبې په کراچۍ کې او د فبروري له لسمې به وروستۍ 19 لوبې په لاهور کې کیږي چې پایلوبه یا فائنل به یې د فبروري پر 20 وي. پخوانی کرکټران دا سیالۍ ډېرې ګټورې بولي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناور.
په کراچی کې روان اووم پاکستان کرکټ سپر لیگ کې د فبروري 2 پوري ملتان سلطانز لوبډله په لومبي نمبر وا. د لوبډلې تر دې د مخ خپل څلور وړ میچونه ګټلې دي. ملتان سلطانز چې پروس کال یې هم د شپږم پی ایس ایل فائنل میچ ګټلې وو د دې کپتان محمد رضوان چې د پېښور اوسیدونکي دی په اتوار ورځ یې د میچ تبصره نگار سره په خبرو کې د پښتنې په ځواب کې چې ستاسو لوبډله خو بیخي له سره میچ نه بیلي وجه صدا نو نوموړي وویل چې په ټیم دننه د لوبغاړو خپل منځي په هاوه د دوی د بریا راز دی.
تر ټولو مهم کار زما په خیال دا دی چې د لوبغاړو خپل مینس کې تعلق ډیر ښه دی او په دې کې د کوچ او منیجر ډیر لاس دی چې ټول ټیم یې یو موټی ساتلې او چې کوم هدف دی نو هغه ترلاسه کوو. نو کېدای شي چې همدغه وجه نه پکې الله پاک برکت اچولې وي.
د خبر پښتونخوا د بنو سیمي خوشدل شاه چې د ملتان سلطانز لخوا لوبيږي تر دې دمه یې په روان ټورنمنت کې تر ټولو زیاتې 9 وکټې اخیستې او څو واره د میچ غوره لوبغاړی ګرځول شوی. په ملتان سلطانز لوبډله کې د جنوبي افریقا عمران طاهر، د انګلند ډیوډ ویلی، د ویسټ انډیز جانسن چارلز او ځینې نور بهرني لوبغاړي هم شامل دي. په پاکستان سپر لیگ کې د 2 فبروري پورې په پوائنټس ټیبل ملتان سلطانز پسې په 2 نمبر اسلام آباد یونایټډ لوبډله وه چې کپتان یې شاداب خان دی. شاداب د فبروري په لومړۍ نیټه د ملتان خلاف په یو میچ کې په 240 بالونو یو نوی رنځونه جوړ کړ خو بیا هم د لوبډلې د 210 رنځونو هدف ترلاسه نه کړ او په 40 رنځونو یې میچ بایلو. په اسلام آباد یونایټډ کې د بالر ال راونډر محمد وسیم تعلق د شمالي وزیرستان سره دی. په دې لوبډله کې د افغانستان رحمان الله ګوربز او انګلینډ الکس هیلز په ګډون اووه بهرني لوبغاړي هم شامل دي. په پاکستان کرکټ سوپر لیګ کې تر 2 فبروري پورې کوټه ګلیډیټرز پر دریم نمبر وا. دا لوبډله چې کپتان یې سرفراز احمد دی په دریو میچونو کې یو میچ ګټلې دی. په دې لوبډله کې د بینډیکیټ او جیمس فلکنر په ګډون لس بهرني لوبغاړي هم شامل دي. همدارز لاهور قلندر لوبډله چې کپتان یې د خیبر ضلع شاهین افریدی دی په پوائنټس ټیبل په څلورم نمبر ده. تر د فبروري لومبۍ پورې د لوبډلې په کړو دو میچونو کې یو ګټلې او یو بیللې دی. په دې لوبډله کې د افغانستان نامتو الراونډر راشد خان په ګډون اووه بهرني لوبغاړي هم دي. دغه راز په پنځم نمبر د پېښور زلمی لوبډله ده چې تر دې دمه یې په دو میچونو کې یو میچ ګټلې دی. دا لوبډله چې کپتان یې وهاب ریاض دی پکې د افغانستان د حضرت الله ځازي په ګډون اته بهرني لوبغاړي هم دي. د پاکستان سوپر لیگ په پوائنټس ټیبل په اخیری او شپږم نمبر د کراچی کینګز لوبډله ده. دا لوبډله چې کپتان یې بابر اعظم دی تر دې دمه یې خپل ټول درې واړه میچونه بایللي دي. په دې لوبډله کې د افغانستان محمد نبی په ګډون نه بهرني لوبغاړي هم شامل دي. د پاکستان کرکټ سوپر لیگ په شپږو لوبډلو کې د پاکستانیانو نه علاوه څه باندې 1.5 بهرني لوبغاړي هم لوبیږي چې پکې د افغانستان راشد خان او د انګلینډ جیسن روی، الکس هیلز او کریس جارډن په څیرو نامتو لوبغاړي هم شامل دي. د پاکستان او پخوانی کرکټر کبیر خان په 2 فبروري مشال ډیو ته وویل په داسې حال کې چې پروسه کال د ممکنه امنیتي وجوهاتو له کبله د نیوزیلینډ او انګلینډ ټیمونو د پاکستان پر ځمکه له لوبې کولو انکار وکړ، نو اوس د افغانستان په ګډون د نورو بهرنیو هیوادونو لوبغاړو په پی ایس ایل کې لوبېدل د کرکټ او د هیوادونو د ولسونو ترمنځ مینې ته د ودې ورکولو لپاره یو ښه ګام دی.
چکم گیپ راغلی الحمد للہ ختم دے افغانی پلیئر سی دی ٹول اویلیبل دی راضی لوگ کئی ہو پاکستانی کراؤڈ چ یا پاکستانی پلیئر سی دی ٹول ایڈی داخل چ کلو لاس نو سر ریسیو کری دیو ٹول تا چانس ملے گی ٹول کرکٹ کے انٹرنیشنل پلیئرز رات نو سر انٹرنیشنل زونگ ایمیج سے یاد رکھ کی لیے
وہم پاکستان کرکٹ سپر لیگ چ پ وشتما جنوری شروع شو او فائنل لو بابا یہ پ وشتما فبروری وی پ کے سلور دیر شلوری زمچن کیگی د کورونا وبال عمل یوازې 25% نارچانو ته په ګراوند دننه د میچ کتلو اجازه ورکړل شوې.
د مشال ترڅنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو د رواني خبرونې په پای شیبو کې او زل بیا لن خبرونه د احمد شاه زمينو
په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو پر دوو مرکزونو بریدونو کې 12 امنیتي سرتیري او 13 وسلوال وژل شوی دي. د بلوچستان کورنی چارو سلاکار میرزیا لنګونن په کوټ کې به خبري غونډه ول چې د زپې په نوښکې او پنجګور ضلع کې تیر شپه د امنیتي سرتیرو پر مرکزونو په سو بریدونو کې تر اوسه 12 امنیتي سرتیري وژل شوی او 23 نور ټپیان دي. د دې بریدونو مسولیت بلوز بلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې دي. خو دوی ادعا کړې ده چې هلته تر سل زیات سرتیري وژل دي. د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتون وای د بلوچستان په ژوب کې پر قافلې په دزو کې د غورځنګ یو مخکښ غړي نور باچا ژوبل سوی دی. نو موري پرم پر فیسبوک په یو ویډیو بیان کې ویل چې د یو ملګری په کله سیف الله کې د غورځنګ د پخوانی مخکښ او د پوهنځي استاد ارمان لونی د دریم تلین تر منځګونډي ورسته د خبر پښتونخوا پر لور روان ول چې لږوب سره نږدې د زیر باندې وسوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مرکزی کابینې له شمیر غړو سره یو ځای د چین په څلور ورځې سفر روان سوی دی. د پاکستان بهرنی چارو وزارت وایي چې وزیر اعظم عمران خان به له چینی ولسمشر شي جین پینګ او وزیر اعظم لی کی چیانګ سره پر دوه اړخیزه چارو خبرې کوي او په دې خبرو کې به پر چین پاکستان اقتصادي راهداري سربیره تجارت او اقتصادي همکاري ته ځانګړې پاملرنه کیږي. امریکا د ناتو سازمان د پیوړکو لپاره اروپا ته د زرګونو سرتیرو د لیږلو چمتووالی نیسي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین په لته نږدې سیمو کې په ډېر لوی شمېر کې ځواکونه ځای پر ځای کړي دي او لویدیځ هیوادونه شک کوي چې دا پر اوکراین د برید پیلامه ده. د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې روانونی به پولینډ، رومانیا او جرمني ته شاوخوا 3000 سرتیر ولیږي. او د پاکستان کرکټ سپر لیگ د اوم پړاو سیالیو کې پرون لاهور قلندرز پېښور زلمی ته په 9 منډو ماتې ورکړه. نن د کوټا ګلیډیټرز او اسلام آباد یونایټډ لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي. اخوا بیا د نس کلونو کرکټ نړیوال جام سیالیو کې پرون هند آسټرالیا ته په 6 منډو ماتې ورکول سره پایلوبي یا فائنل ته ووت.
اوریدونکو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای ختمي کې ظفر خندا صاحب د خبرونو ویان احمد شاه زمی او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری له تاسو نه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپوډیو رادیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای په امان او وختونو په خیر.